السلام علیکم وقت مو بخیر د امریکا غک اتصال یوی بلی خبرونه ته مو هر کله کوم د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوال ټولنې څخه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او د طالبانو د ځپونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د قوي کلماتو د کارولو پر ځای د قوي اقداماتو غوښتنه کړي او ویل دي چې یوازې د قوي اقداماتو لاره په دغه هیواد کې بشري وضعیت ښه کېدلی شي. د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره نړیوال څه ډول اقدامات کولای شي؟ تحلیل د دې موضوع به ملمانه مي وکړي او کتر پای را سره مل پات شنه د افغان متقاعدینو په ستونزو او له حکومت نه د دوی په غوښتنو هم لنډه کتنه لرو. زه ګالیارانه نورستانه ما په سر کې څو لنډ خبرونه لرو. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې دوی د یک شنبه په ورځ په لبنان کې د حزب الله د استخباراتو په یوه مرکز او په پلازمینه بیروت کې د وسلو د تولید پر یوه ورکشاپ برید کړی دی. د اسرائیل پوځ په بیان کې ویل دي چې د دوی جنگي الوتکو د حزب الله درې قومندانان وژل دي چې پکې عباس سلیمه د دې ډلې د جنوبي قومندانې یو جکوړی غړی رضا عباس اوازه د اړیکو ماهر او احمد علي حسین شامل دي چې د اسرائیل پوځ په وینا د دې ډلې د ستراتیژیکو وسلو د پراختیا مسول وو. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یک شنبه په سهار دوه اسرائیلي بریدونه په هارهریک او په هداس کې شوي. دا ټولې سیمې د حزب الله تر کنټرول لاندې د بیروت د جنوب په ضایع کې موقعیت لري. دا خورو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قانون له نافذېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو او کورنیو ناحکومتي مرستندویو موسسو پر فعالیتونو څارنه ډیره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خورو نړیوال پروګرام په خپل ریلیف وفانه کې ویلي چې که څه هم تر اوسه پورې د طالبانو د څار د زیاتېدو له کبله د دوی پروګرامونه او فعالیتونه اغېزمن شوي نه دي، خو دوی د وضعیت ارزونه پیل کړې او د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به د واخمنو طالبانو سره تماس ته دوام ورکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د روان 2023 کال د جولای په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون توشیح کړ او د اگست له 1 څخه یې نافذ کړ. د بلوچستان ایالت عالی محکمه د یوې کورنۍ هغه 15 افغان کډوال د اکتوبر پر 18 خوشي کړي دي چې د سپتمبر پر 3 له افغانستان نه تر راوختلو سمدستي وروسته د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې په چمن خار کې نیولي وو او بیا یې زندني کړي وو. په کوټه کې د ماشومانو د خیریه بنسټ سحر فاونډیشن د چارواکو په وینا دغو کسانو اسلام آباد ته د تګ پوښتنه چې له خپلې مور سره یو ځای شي کړی وو. یاد بنسټ رسنوی ته ویلي دي چې د دې کورنۍ په غړیو کې 28 کلن، 22 کلن او 14 کلنې نجونې او همداشان 12 کلن او 8 کلن هلکان شامل وو. د بنسټ مشر عبدالودود په خبرو چې دوه کسانو په چمن خار کې 15 ورځې تیرې کړې وي چې بیا پټې خار ته د ښځو زندان ته راوستل شول. دغه 15 ماشومان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په مرسته یاد بنسټ تر خپلې مور اسلام آباد ته رسولی دي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې څخه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او د طالبانو د ځپونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د قوي کلماتو د کارولو پر ځای د قوي اقداماتو غوښتنه کړې او ویل دي چې یوازې د قوي اقداماتو لالارې په دغه هیواد کې بشري وضعیت ښه کېدلی شي. خو طالبان تل ادعا کوي چې د شریعت پر رڼا کې خلکو ته د خلکو حقوق په ځای کوي.
د بخښن نړیوال سازمان په افغانستان کې د روان بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه د نړیوالو چوکټه د ختمول څخه د ملاتړ لپاره له خلکو څخه په آنلاین باندې د غوښتنلیک د لاسلیکولو غوښتنه کړې ده. د بخښن نړیوال سازمان په دغه غوښتنلیک کې د نړیوال ټولنې څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړاونو پر وړاندې خپل چوپتیا پای ته ورسوي.
جامعه بین المللی در قسمت حسابدهی قرار دادن گروه طالبا هیچ کار اساسی و قابل تطبیق را انجام نداده. ما در این مدت زمان که بیشتر از 3 سال میشه فقط شاهد نشر اعلامیه ها و محکومیت های تکراری توسط جامعه بین المللی بودیم.
در بخن نړیوال سازمان وایی طالبان و پدریکرن واکمنی که افغانستان در بشری حقون در سرغړاونو جنسیت پر بنسټ ځپلو شکنجه جه خپل سره نیولو سانسور او نه حساب ورکولو په برخه کې ل ننګاونو سره مخ کړی دی. د بخښن نړیوال سازمان سیمایزي کمپاین کوونکې سمیره حمیدی د امریکا غږ ته وویل هغه افغانان چې په بهرنۍ هیوادونو کې اوسېږي د خپل خلکو د حقونو لپاره دی په قربه هیوادونو غږ وکړي.
ګروه طالبان از نقض حقوق بشر دست بکشن، روی البته درهای مکاتب برای دخترها باز شوه، خانم ها دوباره اجازه کار و زندگی و آزادی که داشتن پس به او بگردن و تمام نقض فجیع حقوق بشر را که طالبان در این بیشتر از 3 سال انجام دادن به اونا خاتمه بتن.
د ښځو حقونه او شمیر فعالان وایي د طالبانو پر وړاندې جدي اقدام ته اړتیا ده.
نور د تشو خبرو او یوازې په نوم غندنو وخت شوی دی، او سړتیا ده چې طالبان په کلکو اقدامات وځپل شي. طالبان چې تر نن پورې د افغانستان خلک په بیلابیلو نومونو په دوی ظلمونه کړي وژلي دي، او همدارنګه ښځې او نجونې د هر ډول حقونو د زده کړو کار پانتون مکتب هر څه څخه محرومې کړې دي.
نړیوال ټولنه د طالبان د کړنو پر وړاندې څه اقدام کولای شي؟
دنیا کې مختلف هیوادونه دي چې هغوی تل هم همشان یا یو رنگ منافع نه لري او یو رقم اقدام نه کوي. طالبان په دې ښه پوهیږي چې اوس مهال د دوی په تړاو مقتدر هیوادونه او نور هیوادونه هم یو نظر نه لري.
طالبان تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان دغه څرګندون ته لاغبرګون نه دی ښودلی، خو د مخه د طالبان دغه سراپورونو خپرول د خپل حکومت پر وړاندې د نړیوال ټولنې د پروپاګند برخه ګڼلې وه او دا ډول لاپورونه بې اساسه ګڼلې وو. وحید فیضی د امریکا غږ.
د همدې راپور په دوام، نړیوال ټولنه د طالبانو په وړاندې څه اقدام کولای شي، او آیا د نړۍ هیوادونه د طالبانو په حق لا پیو نظر دی؟ په دې او په نورو پښتنو د پروګرام د ملمنو سره خبرو تکینو جانداد سپینغر صاحب د ختی زون لپاره د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی رئیس، او همداشان نذیر احمدزی صاحب د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی مرستیال. تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته په خبرونه کې خراغلاست وایم. ډیره مننه کوم تاسو دوه وخت نه. سپینغر صاحب راځي پایل بل تاسو وکړو، تاسو په دې راپور کې واوریده چې د بخښنې نړیوال څه غوښتنه لري. پښتنه به داسې مطرح کړم چې ولې د بخښنې نړیوال سازمان نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د قوي کلمو پر ځای قوي اقدامات وکړي.
مېرمن نورستاني، تاسو ته احمد زی صاحب تاسو ټول لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګورې سره د دې چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو نقض او مخصن د ښځو په اړه باندې ډیر سخت وضعیت روان دی، او په تاسو سره موږ ګورو چې نړۍ کې نور بحرانونه ډیر جدي دي. که تاسو د غزې جنگ ته وګورئ او بحران ته وګورئ، همداسې د اوکراین جنگ ته وګورئ، په سودان کې جنگ دی، نو ډیر زیات نور بحرانونه د نړۍ دی. اقلیمي ستونزې رامنځته شوې دي، یعنی د هغه هیوادونو چې مؤثره دي تاثیر لري چې یو دریز غوره کړي، او د افغانستان موجود چارواکي مجبور کړي هغوی مصروف دي، هغوی توجه ډیره نورو مسایلو ته ده. دغه په غزه کې ده، اوکراین کې ده، داسې اقلیمي مسایل دي، افریقي کې ډیر ستونزې روانې دي. دا مسله سبب شوې ده چې تر اوسه پورې هیڅ نوې تغییر را نشي طالبانو په دتیسکي، او د نړیوالو سازمانونو تشویش هم همداده چې دا مسله د پام غورځېدلې. نو دوی غواړي دغه مسله ته بیا پام را وړول شي، د پام نه ونه غورځول شي.
مننه کوم سپینغر صاحب، دا چې فرزن څډول د څډول پاملرنې دوی غوښتنه لري، دا پوښتنه به هم روسته تاسو سره مطرح کړم. احمد زیس، په افغانستان کې کوم مشخص بشري حقوقونه نقص کیږي د طالبانو له خوا چې د بخښنې نړیوال سازمان یې په اړه اندېښنه لري؟
مننه تاسو لیدونکو ته او سرکول ته سلامونه او ترناوي پدری مننه. تبن افغانستان کې تاسو پټه خبر نه ده چې موږ تاسو وګورو د ټول ملت او نړیوال تجربه د افغانستان کې د ټول اتباو په مورید باندې یو نقص روان ده، خو په خصوص د خویندو په مورید باندې چې د تعلیم نه لريواله ده، هغوی د کارونو نه همدارنګه هغوی د ژوند له ټولو سهولتونو نه محرومه شوي دي، چې نشي کولی په آزاده توګه باندې دوی هلته خپل ژوند وکړي، او همدارنګه نور بعضې مسایل لکه د بندیانو موضوع ده، سکنجي وي، همدارنګه ته نور بعضې مسایل دي لکه حکومت یو طرفه یو حکومت چې وګړي د افغانستان دلته چایګانه ده ورکول شوي، امثال هم نور دغه رقم ته مسایل دي چې هغه افغان ملت نور له دې نه تنګ راغلی ده او دلته او په نړیوال اوس دغه مکلفیت لري. تاسو به تجاوته داسې دغه ټول مسایل له دې نه زیږنده کیږي، تاسو بیا هم سیګانو مداخلي یا هغه رقم ته په اجیا لکه ایران کې مخکې چې منځته راغلی وي یا اوس منځته راځي، دغه څه دي چې ټول هم د نړیوالو اصولو خلاف عمل ده. کدا چې موږ یو مرکزي حکومت یا درست هغه درلودلی بیا دغه رقم ته واقعي سره موږ مخامخ کېدلو، نو دا هغه څه دي چې ټول افغانان سره دغه ویره او تشویش موجود ده.
بله سپین غر صاحب، د بخښنې نړیوال سازمان څنګه وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه د طالبانو ځپونکو اقداماتو ته ځواب وي، په داسې حال کې چې تاسو په دې آن یس چې د نړۍ هیوادونه د نړۍ په نورو هیوادونو کې چې د دوی لپاره اولویت لري، په نورو هیوادونو کې دوی اخته دي، نو دغه غوښتنه چې د بخښنې د نړیوال سازمان لخوا مطرح کیږي څه فکر کوي چې عملی بوي؟
په هر حال د بخښنې نړیوال سازمان کده یا کده بشر د خود سات سازمان دی یا نړیوال سازمان، دوی د اقل کوشش کوي چې د افغانستان مسله سره دی چې د لومړیتوب نه غورځېدلې ده، هم د ملل متحد سازمان کې هم غټو هیوادونو ته، خو دوی کوشش کوي چې هدي اقل دا مسله وسم غږ جیک وساتل شي او توجه ورته ورورو که په دفتن نه لاقل غرور او توجه زیاته شي او بل اخر په دې رابطه باندې کوټلي ګامونه پورته شي. نو دوی هڅه دا ده او همداسې هڅول دي د نورو هیوادونو همداسې متنافذه خلکو یا باروسوخه شخصیتونو چې دوی باید دا مسله هیره نه کړي او راستر بلې باید فشار راوړي چې هغه مربوطه سازمان نه دي که ملل متحد دی یا غټ قدرتونه دي هغوی بل اخر توجه کی او بیرته د افغانستان مسله لومړیتوب ته راوړي. او طبیعي چې په اوس وخت کې بګران وي، هدي اقل دوی تلاش دا دی چې دا مسله ژوندۍ پاتې شي او کامله توجه نه ونه غورځيږي چې دا به یو غټ نه وي.
مننه کوم احمد زین صاحب، یاد سازمان کوم ډول قوي اقدامات وړاندیز کوي تر څو په افغانستان کې بشري وضعیت ښه شي؟
ګورید لکه څنګه چې اوس د حقوق بشر یا د عبد سازمان ریچارډ بنت د کاناډا سره روان ده او تر رغواړي چې تلزو د حقوقو پالینو سره همدار هم سیاسي نو سره نور سره د بازي موضوعات او بل خصوص اوس لدینا بلاتر لکه دا نوې واقع چې شوی او په دې باندې باس روان ده، څنګه موږ کولای شو چې دغه رقم ته کوم مخنیوي وشي او څنګه په افغانستان کې هغه کوم تعهدات چې دوی پرې دوه تړون کې کړي وو چې هغه د خویندو په مورې تعلیم او هم شموله حکومت او په افغانستان کې له دغه شته ستونزو نه د خلاصون یو لار نور مسائل څنګه غوښتل شي تنظیم کړي، نو دې لپاره دغه یو اواز ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله، په دې وخت کې هغه د افغانانو جنگونه یا متفقي مشکلات ډېر زیات دي، خو بیا هم دغه یو تدبیر دی نړیوال باید د دې ناګا بیا کوم تعهد چې دوی په شاس پرل دي زیرفت هیوادونه یو بل باید څه په خپل پاتې نشي چې افغانستان موضوع ډېر وخت هم تیر شو، نور افغانان تور فراته او تاسو کورو خویندو د ځوانانو دا هغه څه دي چې نور یو فاجعه سره مخامخ کېږي، د مخنیوي په خاطر باندې
د بشر هغه داویدار هیوادونه مکلف دي چې د افغانانو حق واوري په افغانستان کې افغان حکومت ته لاره برابره کړي. موږ کولای شو د افغانستان ثقافه اقوام او اتباع څنګه یو ذاتي نعمت له دې نه برخمن شي او هر څوک چې خپل لري تعلیم وکړي او کار وکړي خپل وطن ته خدمت وکړي چې نارینه وي.
سپین غر صاحب څه فکر کوي چې دغه سازمان وخت په وخت او نور صد بشري د حقوقو برخې فعال سازمانونه وخت په وخت د افغانستان اړوند موضوعات په حق له دوی په دې درې کالو کې اعلامیې ورکولې او ځینې پیښې په افغانستان کې وغندلې، اوس څنګه دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې نړیوال د بایات اقدامات وکړي؟ یعنی دوی پیږي چې د دوو پیښو یا هغه څه چې په افغانستان کې د بشر په وړاندې روان دي، د دې پیښې یا د دې پیښو مخنیوي کېدای شي چې نړۍ اقدامات وکړي. اوس دغه د اقداماتو په څرنګوالي باندې هم پوښتنې راولاړیږي چې څه ډول فرزان اقدامات
شاو پس چوهلې لکه د افغان سازمان دی یا د بشر حقوقو سر سازمان نه، دا حقوقي د سازمان نه دي چې مستقیما یو اجرایی قوت شاته نه لري. دوی په یو مملکت کې په مستقله توګه بشري مسایل ساری، قضایای مستند کوي، کوشش کوي چې دا بیا ملل متحد ته وړاندې کی او هم د غټو خوی وادونو سره الله بي وکي او دا غو پام راوړي چې دا مشکلات حل شي. متاسفانه د دنیا اضافه صلاحيت په دې سره نشته او دا چې دا اصلي نتیجه ولې پر مسله دا ورکړي تاسې کړی چې صحیح دا چې ډېر یو څه کړی نتیجه یې څنګه دا ورکړي صلاحیت لري، توانایی لري چې طالبان باندې فشار راوړي. د دوی استخباراتي ارتباطات ډیر قوي دي او د استخباراتي ارتباطات د لارې مې خپلې ګټې په افغانستان کې تامین کړې دي او خپلې ګټې پالي. نو بنان دوی په سیاسي برخه کې لازم فشار ته ډیر اړتیا نه لري او زړه نه کوي فشار راوړي، ځکه په هر حال کې د دوی ګټې د استخباراتي روابطو د لارې نه طالبانو سره پالل کیږي، د خپل منافع تامینولای شي. نو دوی ضرورت نه لري چې د سیاسي فشارونو د لارې نه یا د ملل متحد د لارې نه یو سلسله تحریمات او یا نورو را اقدامات چې ممکنه دی هغه لارې نه طالبانو فشار زیات کړي. اصلي مسله دا ده چې نړیوال سازمانونه لکه د افغان سازمان دوی غواړي چې اوس مهال می وی حداقل دا مسله باید تازه پاتې شي او ورو ورو لابی زیات شي د دقیقه توهی وادونو سره ملل متحد کې چې بالاخره دوی مجبور شي هغه اقدامات شي. د مثال په توګه د طالبانو مشرانو په ضد شکایتونه در شي په نړیواله محکمه کې، یا د جنسیتي اپارتاید پر رسمیت وپیژندل شي. نو دا بیا یغه کومکونه چې طالبانو ته د استخباراتي تعامل د لارې نه ورکول کیږي هغه باید بند شي تر څو فشار زیات شي او طالبان ومني چې د خودو ازادیانی ومني، د نارینه ومني او د یو نورمال حکومت په شکل باندې نړۍ سره تعامل وکړي.
مننه کوم سپین غر صاحب. بله، اجازه راکړئ چې د احمدی صاحب نظر هم پام دې پښتنه باندې ولر. محمد صاحب، کسان په طالبانو باندې فشارونه محدودیتونه په دې درې کالو کې منګورو چې ډیر دی او دوی هم وخت په وخت د دې سره ټکوي، څه فکر کوي چې څه ډول فشار په طالبانو باندې کولای شي چې نتیجه ورکړي؟
ورته حقیقت ته مونږ ګورو هیڅ کله طالب ته فشار نه دی ورکول سوی. فشار ټول افغان ملت ته عوام مسته فشار لاندې دي چې فقر د هغه ګوري تاسو په راپور په خپله معنی چې یونیسف یا د ټول فوډ کتلی وي چې فقر په افغانستان کې تر څه ده پورې زیات شوی ده، اوس له مشکلات سره مخامخ ده. چې باندې په اوس هغه پټې پامې دي روان کی لکه دا څه اشاره وکړه استخباراتي تعلقات د ټولو ممالک په سر سره د سیاسي او عالمي ندي دا کیدل سي هغه په کومه مايده کې سوي وا هغه کې پېټ هغه تدقیق کې تا هو دا چې سوي هغه د جانب پاتې دي. په ټول پورې هغه رقم ته فشار کوي را نسی هغه استخباراتي پیسې په دوی باندې نسی نو دا د سی په تنها په بیانونو باندې
دغه د استخباراتي بلې احمد زای صاحب دغه د استخباراتي پیسې یادونه تاسو موږ او سپین غر صاحب هم دغه استخباراتي پیسې لکومه او څنګه طالبانو ته ورزي څوک ورکی
پوری لکه دا د کڅوړې په نامه چې روان دي د کوم وضاحت موجود ده چې دا ملت ته یا د افغانستان د بشر لپاره دا کومه کیږي او هغه غریب او هغه دغه طبقې ته چې هغه ضرورت مند دی هغوی ته رسیدلی وي
دا خو نړیوال وایي چې مونږ د بشري مرستو لپاره دغه پیسې ورکوو چې د طالبانو لاسته نه ورځي همدا بشري سازمانونو لاسته ورځي او دوی د افغانستان تر خلکو پورې رسوي کله دغه مرستې نه نو بشري وضعیت په افغانستان کې لا خراب شي نو دې پیسو ته څنګه د استخباراتو نوم ورکولای شو
ورته دې وضاحت نه موجود مونږ وایو د ملت لپاره کومکونه هیڅ کلم دا نه وایو وسم لابینګ ته خارج میشتي څومره افغانان داغلي دغه دا کوشش کوي څنګه موږ څو ډولای چې د غریبي طبقې لپاره عام ولس لپاره موږ کومکونه جلب کوو باید ټول ولس د طالب په نام باندې جزاونه ویني یوې باندې کومکونه باندې نشي چې افغانستان ضرورت لري هلته فقر ده بیکاری ده نو بعضي تدبیر باید وضاحت موجود وي او دا وضاحت په تاسو خپله کتلی چې حتی سیګار هم د دې غوښتنه کړې او چا معلومات ورنه کړي نه یو په پټه معامله ده روسو پورې ښکاره شوي چې دا کوم بحث ته ځي او څوک چې دغه باندې ملت ته توضیح کوي یا نه نو شک دا ده چې دا ټول هغه څه دي چې طالبان تر اوسه پورې په خپلو پیسو باندې وچلې نور په داسې عام بزنس کې نشته نو کوم داسې نړیوال قرارداد وي درې چې دوی خپل ضرورتونه تر پوره کړي همدغه پیسې دي چې زیاته هغوی خپل هغه وخت کې تېروي
ډیره مننه کوم د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړی نذیر احمد زای صاحب او همداشان جانداد سپینغر صاحب چې په دې خبرونه کې موږ سره تاسو مل وی تاسو د وخت او د ارزونې څخه نړۍ مننه کوم کور مو ودان بخیر اوسئ او سم د ژمنی سره سم د افغانستان د متقاعدینو پښتون زبانی خبرې کوي متقاعدین وایي چې د اقتصادي استونزو په سبب نور له ژوند څخه بیزاره دي په دې متقاعدینو کې داسې کسان هم شته چې نږدې 40 کاله د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې د خلکو خدمت کړی دی دغه متقاعدین وایي چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه سره دوی ته د تقاعد حق نه دی ورکړ شوی دوی په وار وار په دې درې کالو کې د طالبانو د حکومت نه خپل د حق غوښتنه کړې ده اعتراضونه یې هم کړې دي خو له بده مرغه دوی وایي چې د طالبانو لخوا داسې جواب دوی ته نه ورکول کیږي چې دوی قناعت حاصل شي دوی وایي چې د ژوند د سختو حالاتو سره لاس او ګریوان دي ان تر دې چې د خپل درملنې لپاره هم پیسې او یا هم مالی لګخ نه لري او د سختو حالات سره مخ دي مونږ په همدې مسلې باندې کوشش کوو چې د پروګرام د ملما سره وغږیږو چې له بده مرغه تر اوسه پرې خبرونه کې مو سره مل نه دی خو د یوې لاندې د می ورسته بل تر اخرسو
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني موک نړۍ سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غاک لاري موک بشپړ انزور درکو
قدر من لیدونکو مننه کوم چې درو سپورې د اتصال د خبرونه سره د لغمان ولایت ځینی وسیدونکو د پنیر په جوړولو او پلورلو د ژوند اړتیاوي پوره کوي دغه ولایت د قرغیو ولسوالی ځینی وسیدونکو د ګوتو پشمار غواګانې ساتلی او د شدو نه پنیر جوړوي بیا یې په بازارونو کې پلوري پنیر پلورونکي او پیرودونکي دواړه د خپل کار نه راضي ښکاري. په دې حق له راپور لرو
د شیدولرونکو غواګانو پالنه کڅه هم ګران ده، خو پالونکي په همدی کار خپل کورنۍ پالي. د لغمان پنیر اوس د افغانستان د کلیوالي خوړو د خوند استازي توپ کوي. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ کلی سرفراز خان کلی اوسیدونکو خانغه په دې خوښ ده چې د خپل زیار ګټه ویني. د د پنیر په کور دننه او بهر ګڼ مینوال لري.
دینه دا واغان نه شو دی لشو پنیر جوړو بازار ته وړو چې بازار ته مونږ ویسو، یعنی کنجاړه ممده باندې راوړو، اوړه ممده باندې راوړو، هر شی سودا مریض ممده باندې دا، یعنی مونږ بل کار نه کوم دا کار ده.
خانغه وی هر اونۍ له همدې شیدو 15 دیرش کیلوګرام پنیر موره کوي او د پلورلو لپاره د ولایت بازار ته وړي. هغه وای یو کیلو پنیر له 250 نه بیا تر 300 افغانۍ پورې پلوري او د کورنۍ ټول غړي په خواره بوختي او کاروبار جوړ دی.
پنیر والا مختلف ریټونه دي، بعضې وخت کې دا شو دی کم شي جګ سي دا 2000 شي، بعضې وخت 1500 شي، یعنی داسې وخت راځي چې 2000 روپۍ هم خرڅېږي. همدغه ریټونه دي.
د پنیر جوړول ښایي ډیرو ته سخت وي، خو د لغمان ولایت په ګڼو کلیو کې خلک پنیر جوړوي. د سیمې اوسیدونکو وایي د کورنۍ ګټه وټه په همدې مالداري پورې تړلې ده.
او همدغه کاروبار د همدغه مالداري د بل چی شي مونږ کاروبار نشته. یاره خوشاله همدې سره، شکر الحمدلله چې همدې سره وخت تیریږي.
د مهترلام بازار د لغمان ولایت د پنیر د پلور او پیر اصلي مرکز ده. دلته هټیوال وای د چارباغ او امبیر پنیر ډیر مینوال لري.
پنیر مختلف ځایونه راځي، چارباغ، امبیر، کلمانو، د ګونپالو، هم دې ولایت شاو خونه راځي. او بس راځي مناسب به باندې موږ راکوي، به موږ خرڅو 200 روپے موږ بجې دټو.
د یادونه ورده چې یوازې په لغمان کې نه، بلکې د ننګرهار ولایت په خیوه او درینور ولسوالۍ کې هم ځایي خلک پنیر جوړوي چې ډیر مشهور دی.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
ډیر قدرمن لیدونکو په همدې ځای د امریکا غږ د اتصال د نن ورځې خبرونه هم پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا څخه مننه کوم. هیله لرم چې د امریکا غږ نورې خبرونې چې رادیوي او تلویزیوني خبرونې دي هم هیر نه کړي او د دې خبرونې مطالب د امریکا غږ په فیسبوک، ټویټر او همداشان په ویب سایت به وشي وګوري. ډیر مننه کوم. تر بیا مو په پاک الله سپارم. د لام پاما
سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رنا دورانی غورزنګم او تاسو د امریکا غاغنه د مستندو فلمونو لړۍ ته خراغلاست وایم. د جګړې لامل جلا شوی اوکراینی کورنۍ د بیا یو ځای کېدو پلان لري. اولینا مخکې تر دې چې روسیې د دوی پر هیواد برید وکړي بهر ته تللې وه. د اوکراین حکومت د هیواد ته ورتلونکي ټولې الوتنې لغوه کړې او د اولینا د میړه په عمر نارینه له هیواد نه د وتلو نه منع کړل. اندریا او لورې چې له خوندیتوب نه هیلې شوي وو له کیف څخه وتل، د سړکونو له بریدونو نه خوندي شول او د اوکراین او پولین ترمنځ پولی ته نږدې یو کوچنی کلی ته ولاړل. آیا د دوی پلان به کار کړی وي او کنه؟ راځئ چې په دې خوشحالۍ کې ورسره یو ځای شو او دا لنډ مستند فلم په ګډه وبینو.
تر یرغل سوالس ورځې وروسته اندری په یو موقتی اپارټمان کې خپل لور مرحلې ته خواړه جوړوي. دوی په میز ډوډۍ خوري او مونږ یې د پلار خبرې اورو.
موږ په کیب کې د خونځي ته په انتظار وو. د مرحری ته د ټولګیوالي مور غږ کړ چې چاودنه وشوه. مرحری ته ویښه شو او یې پوښتل ولې زنن خونځي ته نسم. ما ځواب ورکړ د دې لپاره چې جګړه پیل شوه زما ګرانی. ما هغې ته وویل مه ویریږه، هر څه به سم شي. زه در سره یم. مرحری ته پوښتنه وکړه زموږ حیوانات به څنګه شي که موږ ولاړ شو. هر څه به سم شي، موږ به پر هغوی هم پام کوو. زه یو ویټرنر یم. په لومړي سر کې ما د وتلو فکر نه درلود، خو تر نیم ساعت فکر کولو وروسته مې پریکړه وکړه چې ښه به وي مرحری ته لیدې ځای ووځي. شوم خپلوانو ته ورکړم، هغه هم مطلق پردیو ته، خو به هم پردیو ته. نو پریکړه مې وکړه چې پولی ته ولاړ شم. د دې کابله چې زه له پولی د تیرېدو اجازه نه لرم او هلته به د پولی په اوږدو کې مرحری ته په یو ډول د هغې مور ته وسپارم. ما غوښتل د بسونو د تمځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړم، ځکه خلکو راته ویلي چې هلته بسونه شته چې خلک به له دې ځایه پولینډ ته واړوي.
کال 2023 د فبراير په 16مه روسي په اوکراین کې راغلو. په لومړی یو پینځو اونیو کې سباندې 3 میلیونه اوکراینیان له هغه هیواد ووتل. په ټول هیواد کې د اورګاډو تمځایونه او د بس ترمینونه په موقتی پناځینو بدل شو. هغه کډوال په کې وسدل چې تر پلو او خطو ته منتظر. ډیر کډوال نږدې هیوادونو لکه پولین، مالدووا او هنګری ته وتښتیدل.
غواړی یو څه وخورې؟ راځه ته کینو او یو شی وخورې. نه
راځه چې لاړ شو. کاشوغه لرې؟
دا سمبوسی دي، ته کولی شي په لاسونو یې وخورې.
له کومه ځایه کاشوغه یا پنجه اخیستلی شو پلارا؟
نه ماته ستونزمنه نه ده، تر ټولو چاودونو او ډزو وروسته زما کوچنۍ خوندي ده. دا زما لپاره مهم شی دی. خو چې ته یوازې باید حرکت وکړې او یو څه وکړې، خو چې بل هیڅ هدف ونه لري، فقط منتظر یې او فکر کوي. نن موږ له دې ځایه تښتو، بېدې کیږو او دا ښه ده. اوس د جیلی فیش په څیر احساس کوم، فقط منتظر یم او دلته موجود یم.
یقینا د بمبارو ډیر شور دی او خوب تی نشو کوي. اوس داسې ښکاري چې موږ کې سپاتې نه دي، فقط جونتا دوام ورکوو. د یو زینا بل زیتا تختو او دی هر سن استری شبیم
په هدم چې ورختای به هیڅ مرسته و نه کړی یوازې به کوچنیان لا ډیر و ویروي زما هڅه نور نه و فقط کو خخمه وکړ چې آرام او راټول شم ځان می مجبور کړ چې په کور کې یو څه وکم ځکه په اتیپیل هسته صحت ته د وسایلو دراټولولو او سیله هم نه لري بس به هیڅ په یو خونه کې کښینی هیواد نشم پرې خو د پوزي دستور لمخې دې کارت مکلف یم لا تل ستر شپته او کالونو پورې نارینه له هیواد نشي وتلې هیواد نشم پرې خو د پوزي دستور لمخې دې کارت مکلف یم د قانون لمخې اتل ستر شپته او کالونو پورې نارینه له هیواد نشي وتلې حتی که وتلې شمه به مرهری تخپل مور تر واستلې وي او بیرته براتلم البته د خپل لور لپاره اندېخمن یم
اندرې خپل میرمنې اولی ناصر په ټلیفون خبرې کوي
هو هو نه پوهیږي چیرې او څه خبره ورسېږم پر لارای
د اندرې میرمن اولی نا د رخصت لپاره له هواده بهر تللی و چې جګړه پیل شو هواته ټول سوداګري الوتنې لغوه شوې د تیرو دوه اونۍ راځي هغه اوکران ته دراتګ لپاره پلټه کړه
د لیدو په هیله د خدای په امان
اندرې په داسې حال کې چې لورینا سره ټلیفون اړیکه پرې کوي کمرې ته خبرې کوي او ولاړېږي چې اوزي اندرې او مرهیتا چټک ګامونه اخلي چې په یو میدان کې اولینا عمومي اندرې هغه ته اشاره کوي چې مور دې هغه ده او هغه غږ کنيسي او اولینا ژړ
ګورې مور دې هغه لته ده راځه له شالاري ورشو
ډیر درپسې خفه شوم زما کوچنی سوري زما کوچنی لور را باندې ګرانه زما مرغۍ
ډیر تا ته خاندي ډیر درته خوشاله ده دی یو وخت سفر درلو
دا کورنۍ یو ورځ او یو شپه د یو ځای تیرول لپاره لري اولینا یو مرستندوی مرکز ته ننوتله او تاریخ خونه کې په وړه کالی ډکه ده هلته ورغله
سلام د بوټانو په مندلو کې مرسته سره کولی شئ کولی شم
تاسو دلته کتلی شئ
ولینا د خپل کورنۍ لپاره صندوقونه پلټي
هر څه چې په کار وي ستادي
په مارکونو هیڅ نه پويګم زما یو ملګری په دې ټولو شیانو پويږي هغه په دې اړه زما سره خبرې کوي زه تل ځواب ورکوم چې په دې نه پويګم یو څه مولا متحده ایالاتونه سپلای په آنلاین ډول راغوښته وي واقعا ډېر ښه دی اندریو ماریتا چې په لومړي ځل کیفنه د وټل هڅه وکړه دوی ته پنځه واټن کې بمونه چاودلی وو نو دوی باید بیرته ګرځیدل او منتظر شوي وای ماریتا د کور په لاندینی پور کې ویده شو سر مې نه خلاصي چې دا ټول څنګه پیښ شول وګوره زه څنګه جالب پتلون لرم پوزي رنگ لري البته نور رنگونه نه وو
ولینا او ماریتا بارتلونکو سهار پولند ته سي دا کورنۍ یو شپدري چې سره تیریک دلته به دی پاتې کیږي ډوډۍ بخوري او چای بسکی
کله چې له یو بل سره د اوسېدو وخت لرو کنه نو زه بارتلم او په بیړه به بیرته تلم اوس په خپل هواد کې لته سره لګ تر لګا یو څه وخت لرم خا نو مونږ سار چیرې زو مونږ جرمنی ته تلې شو پولند ته تلې شو هسپانی ته تلې شو
ترت کوي سامې مو بندوا
ته غواړې چیرې لاړ شي ته غواړې خپل ملګری وویني
زه غواړم پولند ته لاړ شم
او ته غواړې خپل ملګری وویني
غواړم امليسا او ډیوډ ته لاړ شم
پولینا هڅه کوي چې مریتا ته د ساي استو تمرین ورکړي او غوښتي خاندي او مریتا ته ورکړي
ماته وګوره لطفا
ولې
ساکاشکا بیرته یو باسا
کوچنی موږک.
دا کورنۍ د خار لارې د بسونو تم ځای ته ځي.
بکس نیمه ته راکړه.
او ما نه مخکې خپل بکس اخیسته ده. بکس واخله؟ لانه دی الارم ده.
څه شي؟ نه هر څه سم دی، موږ به خبر وخت راغلی یو، هر څه به سم شي.
آیا بس را نه تللې دی؟
کورنۍ به هر د دوو بسونو تر منځ یو بل په غېږ کې نیسي. خدای پامانی کوي.
ډیوډ اولیس په پولان کې مونږ ته انتظار دی.
هو، او زه باید زموږ حیوانات هم وګورم.
هی پلاره، هر څه به سم شي او ژوند به بیرته عادي شي.
زه نشم کولی.
ته لکه د بدن له دننه چې یخه شوی.
همداسې احساسوم له دننه.
اولینا او مرهیتا په بس کې دي. مرهیتا له بس ته کړکۍ څخه د باندې خفره ته ګوري. اولینا ولاړه ده او خپل لور ته ګوري.
اوس باید د مکانو یو دی پای شو کنه لپاره د مرمۍ زد واسکټونه وړاندې زور کړم. رانی سمې مو کېپ ته شو او د بریا لپاره به هر څو.
اندري لشا سخوینو چې په لار روان دي. کله چې دا فلم بشپړ شو، اولینا او مارېتا له پولن څخه وتلې او د وی زړې برتنوي کورنۍ لخوا په پروکسل کې خوند شي وي. اندره کیفته تر رسیدو وروسته ذکر افریتونه پیل کړل. هغه په بم پنازاینو کې د بمون څخه د خوندیتوب لپاره جوړ شوی پنازاینو کې خوندیشو ماشومان ته د خوړو او درملو پر سوالو کې مرسته کوي. هغه د ذکرو په توګه خپل کار ته ادامه ورکوي.
زاد اڑخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال دی وی خیراتون کله پاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انزور درکوو.
یو بل کډوال کیسه وورو. د زرګونو پورتوریکویانو په څیر رافایل اوکاسیو باریتو په 2018 کال کې وروسته له هغې دا ټاپو پریښو چې د ماریا په نوم طوفاني کور او د ژوند وسایل پر وران کړل. ساینس پوهان وایي د ماریا طوفان د شدت یو لامل چاپریایي بدلونو. که څه هم پورتوریکو د امریکا متحده ایالاتونو یوه غیر زمیمه شوې خاوره ده، رافایل ځینې هغسې سختي او لانجې چې د اقلیمي بدلون پر مهال تجربه کوي وزغملې. څلور کاله تیر شول خو د ماریا طوفان اروایي اغیز لا هم د رافایل په ذهن کې پاتې ده. سره له دې چې رافایل ماریا طوفان راووت، خو له اقلیمي بدلونه راپورته شوي او سخت اقلیمي پیښو دای حتی تر نوي کوره پورې تعقیب کړ. د اقلیمي شرایطو یو کډوال دلته خپله کیسه تاسې بیانوي.
ماریا طوفان د یو کابوس په څیر دا کابوس په تیرو څلورو کلونو کې زموږ سره و. لاتی پیړه خزما په څیر هر یو اغیزمن شوی. له یو طوفان وروسته تاسو کولی شئ خپله ټوله مادي شتمني بیرته ترلاسه کړئ، کولی شئ یو بل کور واخلئ او یا یو بل موټر، خو ماریا به تل زموږ سره وي. که څه هم موږ ټول غواړو دغه طوفان هیر کړو، خو دې طوفان پر موږ ډېرې اغیزې کړي.
ماریا طوفان د 2018 کال د سپتمبر په 16 په پورتوریکو کې ویجاړی وکړه. دغه څلورمه کټګوري طوفان څه باندې 3000 پورتوریکویان ووژل او تر 300000 ډیر کورونه یې ویجاړ کړل. په دې طوفان کې 1.5 میلیونه پورتوریکویان بې برېښنا شول. دا د نړۍ په تاریخ کې د برېښنا د پرې کېدو دوهمه تر ټولو لویه پیښه وه.
زه رافایل اوکاسیو باریتو یم. زه په اوروکویس کې لوی شوی او د پورتوریکو د سان خوان په ښاري سیمه کې مې ژوند کړی. زموږ لومړنی غبرګون ورختای و. ما یوازې ژوند کولو، زه هلته یوازې اوسېدلم. د کور کړکیو مې ټکانونه پیل کړل. د کڑکیو ل درژنو برا وتلی ل دروازو او براغلی بعدونو ونی په زور خوځولې او د کورونو لسره بامونه د کاغذونو په چیر چیرل هر څه تیارول هر څوک ورختاو موږ ټول شپه په ورختای تیر کړه
لن نساش پک پندو سم کالیس تر بل هر طوفان پورتریکو د ماریا طوفان پر ډیرو اورختونو وځپل شو ساينس پوهان په دې باور دي چې د ماریا طوفان د سخت اورختونو یو اصلي لامل د اقلیم بدلونو دا محل پر راتلونکي کې د ماریا په څیر د سخت اورختونو احتمال 15 برابر ډیر دی
con el pasar de los años tanto
de calino patire dos radas ekhari che mukhai delta po Puerto Rico que dire sakhta yugalo data bina urinuna har kal muk sakhza pi au de tarito pan narasi
el asunto mayor es que como nosotros encontramos en el área del Caribe cerca de la
او دا ځکه چې موږ په کارابین کې یو کارابین د اوستو وخت نشته دي دا هغه ځای دی چې ډېرې د توپانونو تر راپورته کیږي د اقلیم له بدلون سره زیانونه او خطرونه هم ډېر شوي هر وخت چې ما د پورتوریکو د لیدلو چانس ترلاسه کړ هوا تل ډېره ګرمه وي مهمه نه ده چې د کال کوم فصل وي هوا تل ډیره ګرمه وي نو کله چې وبل وړيږي تل د مخکینو یو توپانونو په څیر نوي تر هغه ځای چې په ډیرو سیمو کې سیلابونه راځي او ورسره توپانونه او سیلابونه هم ملوي
د ماریا توفان په نتیجه کې څه باندې 110,000 پورتوریکویان چې د هغه هیواد نږدې 4% نفوس جوړي له دې ټاپونه وتلو ته اړ شول دغه اقلیمی کډوال د امریکا متحده ایالاتو ته راغلل او بیا هیڅ کله بیرته ونه ګرځیدل
پریکړه مې وکړه چې نیویارک ته راشم خو لومړی فورت لادریډل ښار ته راغلم پوښوم چې دلته د نوې ژوند پیل زماله پر ډیر سخت دی په تیرا بیا د ماریا په څیر تر وی پی خې ورسته زموږ ټول اسناد ورک شول زموږ سوشل سکیورټي د ټولنیز امنیت کارتونه زموږ د زګېدو پیژن پانی او نور هرڅه زموږ د کورنۍ یو غړي راته وویل چې نیویارک هغه ځای دی چې تکول شي خپل ژوند بیا پکې پیل کړي نو ځکه نیویارک ته راغلم نیویارک د فرصتونو خار او ټوله نړۍ په دې په هیګي الله هم دې کابل دوی وای نیویارک ته خراب لاس همدا لامل و چې موږ ټول نیویارک ته راغلو
کومو لیوا دیسیندو یو فی
زړه بختاوروم په نیویارک کې داسې کسانو چې زې کوټه وروستلم خو زه باید په دې پوه شوې وې چې زما مور او د کورنۍ نور غړي په څه حال دي
ایمه فاميليا
دا ځکه چې کله ما پورتوریکو پریښود د هغوی په اړه مې هیڅ معلومات نه درلودل له حالې خبر نه وم تر شاوخوا 4-5 میاشتو وروسته پورې د خپلې مور خور خورایانو او د کورنۍ د نور غړو هیڅ حال مې نه درلود په دا ټول وخت کې چې زه په نیویارک کې وم دا مې تر ټولو لوی اندېښنه وه ټول هغه خلکو چې ما په نیویارک ولیدل زی در کړم او دوی زو منل ما له قید او شرط پرته ملاتړ درلود د قضایا او د یو مدیر په توګه می ودند او مونډله او ډیر سخت کار می وکړ د هغه نورو کډوالو د چارو څارنه می کوله چې له پورتوریکو راغلی او دلته په پانازایونو کې ژوند کاوه زما تر راتګ دوه میاشتې وروسته ما د لوی فرصت ترلاسه کړ ځکه زه د خلکو د یوې اتحادیې مشر وم دوی پوهېدل چې ما په پورتوریکو کې دا کار کړی او دوی داسې کسان ته اړو چې زما په څیر د خلکو د ټولنې سره د مرستې په برخه کې تجربه درلوده دا د خلکو سره د مرستې اداره دلته په برانکس کې ده او د سیمې خلک هسپانوي اندي
سره له دې چې دغه کډوال وطوانه دل تر ماریا طوفان وروسته په نیویارک کې نوې ژوند پیل کړ خو وینه شکرای په بشپړتګه د طوفانونو له سختې اغیزې راووزی هنري اوسوي طوفان چې د 2021 کال په اگست کې نیویارک ښار کې وځه په د اورښتونو 133 کلن زور ریکارډ مات کړ
تانتو کومو لا
د اورشته توپان د نیویارک او نیوجرسي ډيري وسمي وزپلي وني چپکړي او ډيري ویجاړې وکړي مهمه نه ده چې دا ډول ویجاړون کې پیخي څومره کوچنۍ کې دي شي خودوي موږ ډېر غزمنوي موږ له پورتوریکو څخه د مخکيني روحي کړهو سره راغلي هغه ورته معلولیتونه تجربه کوو چې د جګړو سرتيري لري
nosotros estamos pasando y tenemos el mismo síndrome de los
دا د شي دی لکه ترفیخ ورسته روحي اختلال خو زموږ د هیڅ یو کړه علاج د هغه ناروغانو په څیر نه کیږي
ese tipo de paciente
زبد نیویارک خلکو اوان هغه کسانو ته چې په نیویارک شون نه کوي که په پورتوریکو او بل هر ځای کې اوسېږي وایم چې موږ لا ډېر د عامه پوهاوی رامنځته کولو ته اړتیا لرو او د بدلون لپاره هر هغه څه وکړو چې باید وشي که دې ته پام ونکړو او د اقلیم بدلون سره مقابله ونکړو نو راتلونکي نسلونه به ونه شي کولای تر یوې ونې لاندې کښېني او له سوري خوند واخلي ځکه د اقلیم وضعیت به دومره سخت وي چې د اوبو کمښت به وي لمر به لا نور هم قوي او تود وي او موږ به تر ټولو مهم فرصت چې د خپلې سیارې لپاره کار کول دي له لاسه ورکړی وي او شی وخت د چپیل یو کړو راځي چې په خیالونو وخت ځای نه کړو د ټولو ناورینونو دا ثابت کړ چې د اقلیم بدلون رښتینی دی
په همدې ځای سره د امریکا غږ نه د مستند فلمونو لړۍ پایته رسیدي تر راتلونکو خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم خوشاله او نیکمرغه اوسئ